د سحر لس بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې دوه مګړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په کراچۍ ښار کې تاو تریخوالی په تازه پیښو کې د شپږو کسانو د وژل کېدو او د خیبر پښتونخوا په هنګو کې بیا د امنیتي ځواکونو لخوا د دوو بریدکونکو د وژنې په اړه اوري. د غراس په اسلام آباد کې تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د حکومت ضد مظاهرو او په بلوچستان صوبه کې یو د پام وړ شمېر ماشومانو د تعلیم له نعمته د بې برخې کېدو د لاملونو په اړه رپورټونه درته لرو. د خبرونه په دویمه نیمه کې تاندې هیلې پروګرام هم درته اورو. خپل خبرونو کو مایک ورکوم خپل همکار مجید بابر ته.
سلیم شیرون به د مشال خبرونو سرټکی په کراچۍ کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې تیره شپه د ضلع هنګو په دوابه سیمه کې هدف ته رسیدو نه مخکې دوه ځانمرګي برید کوونکي وژلي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د لوړې پای د خبرو اترو په موخه په ماسکو کې د چین وزیر اعظم لی کیانګ سره ملاقات کړی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دوه کسان تیره شپه په بلدیه ټاون کې او لانډي په سیمو کې او څلور نور کسان نن سهار د دغه ښار په کورنګي لیاري او مومن په سیمو کې په نښه شوي دي. په کراچۍ ښار کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې دوام لري چې زیاتره یې فرقه‌ایزي، سیاسي او ژبنۍ بڼه لري. یاد دي وي په کراچۍ ښار کې د وژنو دا پیښې په داسې مهال مخې ته راغلي چې د تیر څه د پاسه یو کال راهیسې په دغه ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د لټون اپریشن هم دوام لري. په سیمه کې د مشال خبریال وایي چې دغه هدفي وژنو نه خصوص ذمہواري قبلوي او نه په دې اړه د چارواکو لخوا څه ویل کیږي چې په دې کې څوک ملوث دي. د ضلع هنګو د پولیسو چارواکي وایي چې تیره شپه په دوابه سیمه کې خپل هدف ته تر رسیدو مخکې امنیتي ځواکونو دوه برید کوونکي وژلي دي. د ضلع هنګو د پولیسو مشر انور کندی نن سهار مشال ریډیو ته د دغې پیښې په اړه وویل.
دا آرمی شیخ پوسټ باندې دوه کسان ورغلي دي. یو ځان بلاس کړی دی او خود کا شو، بیا ایف سي والو چې سفر یې پکړه نو دواړه مړ کړي دي، خو څه نور نقصان نه ده شوی. سیکیورټي فورسز دې څه هدف خو دی دغه و چې سیکیورټي ایجنسیز لالا فورسز ته به نقصان رسولي. بالکل داسې
امنیتی چارواکو تردا مهال دغه برید کوونکو د شناخت په اړه سندي ویلي، خو دیاته وی چې په سیمه کې د لټون عملیات یې پیل کړی دي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټری سید خان په مشرۍ کې د صوبې نه د پولیو ناروغۍ د خاتمې په اړه یو غونډه وشوه. غونډه کې د خیبر پختونخوا د ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو، د صحت د محکمې چارواکو او د صحت د نړیوالې ادارې استازو ګډون وکړو. غونډه کې چیف سیکرټری په ضلعي انتظامی غږ کړی چې د خپلو سیمو نه د پولیو د ناروغۍ د خاتمې لپاره دې مهم ګامونه پورته کړي. تر دا مهال په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو د 200 نه زیاتو ناروغانو تشخیص شوی دی او د صحت نړیوالې ادارې ویره څرګنده کړې ده چې که په دې اړه مهم ګامونه پورته نکړل شي نو دغه شمیره نور هم زیاتېدای شي. د افغانستان د کونړ د درې ولسوالو خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ګلۍ د ورېدو له کبله د ستونزو په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. په تیرو دوو ورځو کې د کونړ په وټاپور، ناړي او غازی آباد ولسوالو کې سختې ګلۍ ورېدلې او د دې سیمو کروندګرو ته یې ډېر زیان اړولی دی. د سیمې یو کروندګر وایي.
گل خبره کوم دا وطن ټول غلی او طوفان والے ده، نه شوله پاتې ده، نه جوار پاتې دي، نه په بوټو پورې پاڼه پاتې ده، نه سرکونه پاتې دي، ټول هر څه د منځه تللي.
کروندګر شکایت کوي چې تر اوسه د مرکزي حکومت لخوا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي په راتلونکو 15 کلونو کې به په افغانستان کې د پوهنې د کچې اوچتولو ته جدي پاملرنه وشي. ښاغلی احمدزی پرون پارک کې له لسګونو ښوونکو سره په کتنه کې وویل د ښوونکو د ستونزو د څېړنې لپاره به یو کمیشن جوړ شي چې پایلې به یې د ښوونکي د ورځې په مناسبت په غونډه کې اعلان شي. په کتنه کې ښوونکو ولسمشر ته د معاشونو د کموالي، د کورونو د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو یادونه وکړه. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. عراقی چارواکي وایي په هغو 15 کسانو کې چې پرون په یو ځانوجون کې برید کې ووژل شول یو د دې هیواد د پارلمان شیعه غړی و. دا برید د بغداد په کاظمیه سیمه کې چې ډیری وګړي یې شیعه دي پر یوه پوسته وشو. د شیعهګانو د امام کاظم زیارت هم په کاظمیه کې دی. پولیس وایي احمد الخفاجي د شیعهګانو د بدر سیاسي ډلې غړی و. د عراق د حکومت او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د عراق په شمال او لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو د هوایي حملو له پیل وروسته په بغداد او ټول عراق کې په شیعه میشتو سیمو کې هر ورځ بدونه او به میچاودنې کیږي. د امریکا وزیر خارجه جان کیری او د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف ویلی دي چې دوی باوري دي چې د راتلونکي میاشتې سری رښتې منیټې پورې به ایران سره دغه هیواد پلان جمعنې ټیمي پروګرام حتمی لوزنامې ته ورسي. تیر ورځ په پیرس کې ښاغلي لاوروف سره د خبرو اترو نه پس جان کیری وویل چې که څه هم ډېرې مهمې شخړې یو حل ته ضرورت لري، خو په دې اړه یوې نتیجې ته رسېدل ناممکن نه دي. بلخوا لاوروف وویل چې د راتلونکي میاشتې سری رښتې منیټې پورې کومې نتیجې ته رسېدل ممکن دي، خو دا کومه مقدسه نیټه نه ده چې هرو مرودي هم تر دغې نیټې پورې دا لوزنامه وشي. او د ده په خبره که تر دغې نیټې پورې معاملات حل نه شي نو دا کومه غمیزه نه ده او دغه نیټه غځېدی هم شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د لوړې پای د خبرو اترو په مخه په ماسکو کې د چین وزیر اعظم لی کیانګ سره ملاقات کړی دی. تېره ورځ په کرملین کې د ملاقات پر مهال پوتین وزیر اعظم لی ته وویل چې چین او روس فطري ملګري او فطري اتحادیانو سره سره ګاونډیان هم دي. د روس ولسمشر چین سره د اقتصادي پرمختګ ستاینه وکړه او زیاته کړه چې دې باوري دی چې راتلونکي کال پورې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت سلو ارب ډالرو ته ورسي. دواړو مشرانو دا خبره یوه ورځ پس له هغې وکړي چې روسي او چینی چارواکو د توانایي او بینکارۍ په برخه کې د دیرشو نه زیاتې لوزنامې لاسلیک کړي. د چین وزیر اعظم دا مهال د روس په درېوطني سفر ماسکو کې دی. او وروستی خبر دا چې د چین په ناکراره غربي سیمه سینکیانګ کې 8 کسان وژلی شوي دي. تېره ورځ د ریډیو فری ایشیا د یو راپور له مخه د روانې میاشتې په 10 نېټه 2 یوغور نسله کسانو مخکې د هغې چې په ډزو وژلی شول 3 پولیس افسران او 3 حکومتي چارواکي په چاقوانو ووجل. راپور زیاتوي چې د دغو دوو کسانو لخوا په پولیسو او حکومتي چارواکو د حملې بنیادي وجه کېدای شي دا وي چې د پولیسو په ولکه کې د خپل وژلی شوي ورور بدل واخلي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په هنګو کې بېګا شپه 2 تنه وسلوال مخکې لاغې چې خپل هدف ته ورسیږي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د سیمې د پولیسو یو مشر په دغه اړه وایي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د حکومت ضد مظاهرو 2 میاشتې پوره شوې. دروانو چارو په هوایي د پاکستان سیاسي ګوندونه د حکومت په ملاتړ درېدلې ځکه نو دغه احتجاجي ناستې باید پای ته ورسول شي.
همدغه ملاتړ سره د دې ترنې کومه وجه وه هغه ختمه شوه. نو په کار دا وه چې عمران خان خپله دغه درنه راغونډه کړې وه خپل کور ته تللې وه.
او د دې اونۍ په تاندې هلي خبرونه کې د سوات ملال یوسف زیتا د سولې نوبل انعام ورکول کېدو په اړه د سیمې د انجونو څرګندونه اوري.
زمونږ د زینا یو ماشوم دومره مخې ته ځي چې هغه ته بیا دومره نوبل انعام هم ملاویږي نو په هغه باندې خو موږ ټول ډېر زیات خوشحاله یو.
هیله ده د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. په دغه اړه په یاد ښار کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په تیره سلام پښتونخوا خپرونه کې موږ ته دا معلومات راکړل.
بیګاش په د کراچۍ ښار په بیر ټاون او لانډي په سیمو کې 2 کسان وژل شوي وو. څلور نور کسان نن سهار تقریبا د نیمه ګنټه کې دننه د کراچۍ په کورنګۍ لیاري او مومن آباد په سیمو کې پنخه شوې دي. زه به تاسو ته دا ووایم چې دغه کمی وجنې چې دي دا په کراچۍ کې په داسې حال کې رامخته شوې دي چې دلته اپریشن هم روان دی.
دغلته چارواکي څه وایي یا چې کوم دغه ښار شنونکي دي نظر لرونکي کسان دي هغوی څه وایي چې دا وجنې ولې کېږي؟ د دې تر شا څوک دي؟
بچا صاحب دا وجنې چې دي په کراچۍ ښار کې اوس چې په دې اخره کې کمی وجنې کېږي نو اکثره د فرقې رنګونه لري. د دې په ضد باندې دلته چې کوم فرقې تنظیمونه دي دوی درنې هم ورکړې دي او دوی وایي چې په دې اخره کې چې کومې وجنې کېږي زیاتره پکې د دوی غړي وجل کېږي د دوی مشران پکې پنخه کېږي. د دې نه علاوه په کراچۍ کې چې کومې وجنې روانې دي دا کم سیاسي او ژبني رنګونه هم لري د دین علاوه د پولیسو سره مقابله چې کوي او پولیسو سره وسلوال انخطی کیږي هغه کې هم پولیس کسان وژني. نن چې کوم وژنې مخې ته راغلي دي په دې کې د کورنګي په سیمه کې چې کوم دوه کسان وژل شوي دي پولیس وایي چې دا هم دوی په وسلوال انخطه کې وژلي دي.
دغه پیښو پړخو چا تر اوسه په غاړه اغستې ده یا لږ تر لږه دا تازه پیښې چې شوي دي
په کراچۍ کې چې کومې داسې وژنې کېږي د هدفي وژنو کومې پیښې چې رامنځته کېږي د دې پړه باقاعده څوک په غاړه باندې نه اخلي.
کراچۍ کې زموږ خبريال ظفر کریمی اوریدونکو چې د کراچۍ د تاوتریخوالي دغه نو پیښو په اړه معلومات راکول او په دغه خار کې اوریدونکو د تاوتریخوالي او هدفي وجنو دغه لړۍ لتیری یوې مودې راځي روانه ده. زموږ همکار مجید بابر په کراچۍ کې د امنیتي او سیاسي چارو لپاره علي ارکم سره په یو مرکه کې ولاغي پښتلې چې دغه وجنو ترشا څه وجوهات دي او د پاکستان ریاست بیا دغه پیښو د مخنیوي لپاره ولې دا سینا کام اخکاری علی ارکم وای
کراچی خو دا سپتر شدا معاملہ دی دا وسنه چې کوم لهر دې کوم دغه دې دا به چې روان دي ندی تقریبا دا 2007 تر پس دا معاملات چې کوم دې شروع شي نه دا غیب مختلف پہلوګان دي یو پہلو دا غیب چې اسی پہلو دې چې کله دلته کې سیاسي حالې زلې لګ روان شو دا غشوې ناکم چې مخ کې دې سیاسي قوتونه دي او تخمخه خپل طاقت یا خپل قوت د کمیدو مسله نه غوي هغه د پر تشدد لارې اختیار کړ چې کراچی سیاست د پیر د دیشو کارنا ډیر های لیول ترای شي دي هر جماعت چې کم دینه هغه اچھا خاصا ملٹری رغلری نو یو خو هغه وجوه بیا په 13 کلونو کې ګوري نو اگر چې په عمومي تور پر چې با قطعام شروع شو او ډیر زیات خلک چې مړ شو هغه خو کم شي دي خو هدفي وجلې چې کم دی هغه تسلسل زر روان دي دلته کې یو کال نه د رینجرز اپریشن نه روان دي هغه نه باوجود هغه کې څه کمی نه دی راغلی بلکې هغه په خپل تسلسل سر روان
دي. علي ارکم صاحب تاسو ریاست چرته وی نه پدې ټوله وجنو کې په زورګونو خلک وجل شو آیا د ریاست شکل ښکاری دغلته د ریاست طاقت ښکاری دغلته
ګوره جی ریاست د ټوله بنیادی خبر ده چې ریاست خو تر اوسه پورې دا جهادي او مذهبي قوتونه یا تر اوسه پورې د دې عمل نه دستبرداره شوی چې هغه د سیاسي او د مختلف د ستراتیژیک مقاصد لپاره استعمال کړي. په نقصان دار چې ریاست چې کله د طالبانو د یو مخصوص ګروپ خلاف په کراچۍ کې اکشن کوي نو هغه یو طرف ته په یو باندې لاس وهي په بل مان چې کوم دی لکه وګو لکه په یو بل یو دغه کوي یو وهي چې کله دوه پیری باقي پابندي ولګي دا یو ورته په سبب نوم بل ورته ملت اسلامي بنو او هغه چې په حساب د کلن راي له سنت الجماعت په صورت کې مخ تراغلي دا غیر دفاع پاکستان د کونسل نه د پاکستان فوج په حمایت کې په کراچي بر کې ناریولي کې له دغه وکړو نو دا غیر نتیجه دا اینه چې هغه په دې باندې نسبتا لکه دا غو په دې په حواله سره پیل ته ای کوي
تاسو غنی چې د دې حل یو جامع فوجي عملیات دي
فوجي عملیات نقصان دا دی چې فوجي عملیات باندې خو یو قسم قسمه بیا چیک یا سیستم موجود نه لکه تاسو ګورئ چې ځلته کې رینجر دی یو کال نه اپریشن کوي په دې په نتیجه کې جو په دومره شدت سره لکه دلته کې دا تاسو په پدر چې دلته کې بری کې بیا هغه معاشي او انتهایی زیات کرپشن او بېمانی مال شي څو ریاست په خپل خپل قبله نه برابر کړی چې وای موږ دې قوتونو په درسته طریقې مخنیوي کول غواړو د سره سره اسما هم په اتحاد کې موږ نه پریږدي چې دوی کله کې ټیک ان چوز کوي هغه چیرې ټیک ان کوي هغه د لاسه چې کوم دې د لاندې
د کراچۍ د خراب امنیتی وضعیت په اړه مو د سیاسي او امنیتی چارو لپاره علي ارکم سره د مجید بابر مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د هنګوز لی په دوابې سیمه کې امنیتی ځواکونو دوه تنه برید کوونکي مخکې تر هغه چې دوی خپل هدف ته ورسی وژلي دي. ځایي حکومتي چارواکي وایي دغه کسان له ورګزو څخه ورغلي ول او غوښتل یې چې پر یوې امنیتی پوستې ځانمرګې برید وکړي. په دغه اړه لسیمې د طارق اورګزی رپورټ اورو.
د هغو پولیسو مشر ډی پی او انور کونډي مشال رډیو ته وویل چې دغه برید کوونکي د اورګزو څخه راغلي وو او غوښتل چې په امنیتي چیک پوسټ ځانمرګې برید وکړي خو امنیتي ځواکونو د دوی دغه پلان ناکام کړی دی. دوی وویل چې بسمه کې دغه پیښه د سه شنبه په ماخام شوې ده چې په دغه کې امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه درسېدلې.
آر بی چیک پوسٹ باندې دوه کسان ورغلي دي، یو ځان بلاس کړی دی خودکش وو، بیا ایف سی والو چېرته فیل یې پکړه، نو دواړه کړي دي خو سر نور نقصان نه در سره سیکورټي فورسز دی. سر هدف خو دی دغه و چې سیکورټي ایجنسیز لالا فورسز ته به نقصان رسولي. بالکل
د زیاته کړه چې په سیمه کې د دغه پیښې وروسته سیکیورټي سخته کړای شوې ده او ځای پر ځای د خلکو تلاشیانې اخیستل کیږي. د دا هم ویل چې په سیمه کې امنیتي ځواکونو لخوا لټونې عملیات هم روان دي چې دا د پوز او د ملیشي ځواکونو لخوا کیږي. د ویل چې د برید کوونکي مړی دوی په خپل ولکه کې اخیستی دی او ورباندې تحقیقات روان دي. د دغه پیښې په اړه لا تر اوسه چا په خپل سر نه دی اخیستی. واضح دی چې د دې نه څلور اونۍ وړاندې هم په ټل تاڼې باندې د وسله والو لخوا د برید هڅې امنیتي ځواکونو ناکامې کړې وې. ضلع هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چې اورگزو ایجنسی سره لګیدلې ده، چیرته کې د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د 2010 کال راهیسې روان دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په دې وروستیو کې د نواز شریف د حکومت پر ضد د پیل شوو مظاهرو او لاریونونو له امله د رامنځته شوي سیاسي بحران دوه میاشتې پوره شوې. د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د حکومت ضد سیاسي ګوندونو زرګونه پلویان اوس هم په یاد ښار کې د پارلمان ودانۍ ته نږدې راغونډ دي او د نواز شریف د استعفا او د نو ټاکنو غوښتنه کوي. دوی وایي تر هغې چې نواز شریف له دندې ګوښه شوی نه وي، له احتجاجه به لاس وانخلي. په دې اړه جزئیات له پیښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په دې وروستیو کې پر اسلام آباد سربیره د پاکستان په یو شمېر نورو سترو ښارونو کې هم د نواز شریف د حکومت پر ضد پر نفوذ جلسې کړي، د سه شمې په ورځ د خپل ګوند د مرکزي کمیټې غونډه کې پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې به خپل احتجاجي غونډې ته دوام ورکړي. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي د عمران خان لخوا په اسلام آباد کې د رامنځته کړي سیاسي بحران په اړه وایي چې عمران په خپل هدف کې په بشپړه توګه ناکامه شو او د بې بنسټه پریکړو له امله خپل سیاسي ژوند ته هم زیان ورساوه. د سیاسي او روانو چارو کارپوه شوکت خټک
عمران خان ډېر بربند شو د دغې درنې د لاسه. دغه خپل جماعت مشر جاوید هاشمي په ډاګه دا وایي چې دا کرنا چا په وینا عمران خان راغوښتې وه. د ده کوشش خو دا و چې په حکومت دومره فشار راولي چې حکومت د منځه لاړ شي. خو بل خوا که موږ وګورو د پاکستان څومره سیاسي ګوندونه چې وو هغې د حکومت سره ملاتړ وکړو، نو همدغه ملاتړ سره د دې درنې مقصد یا د دې درنې کومه وجه وه هغه ختمه شوه. نو په کار دا وه چې عمران خان خپل
خټک زیاتوي چې د نواز شریف حکومت پر دې پوهېدلی چې د عمران خان احتجاجونه ناکامه شوي دي، همدا لامل دی چې دغه پر ضد له زوره کار نه اخلي.
حکومت اوس په دې پوه دی چې د درنا په دې کې هیڅ قوت پاتې شوی نه دی، که د ده او که د قادری صاحب ده. نو حکومت والا اوس وخت ورکوي چې دا خلک هم ستړي شي او دی پخپله ستړي شي، دی د درنا پخپله ختمه کړي. عمران خان اوس دی ځان پټوي د خیبر پختونخوا د خلکو نه او د هغه خلکو نه چې په ده تورونه لګوي، چې ده د جنون مسلو نه کوشش کوي چې ځان پټ کړي، د خیبر پختونخوا د مسلو نه ځان پټ کړي.
که څه هم حکومت د عمران خان پنځه غوښتنې منلې، خو د هغه د استعفا غوښتنه یې رد کړې او ټینګار کوي چې نواز شریف په هیڅ صورت استعفا ورنکړي او دا غوښتنه د دې هیواد د اساسي قانون ضد بولي. دا یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د وروستیو سیاسي کړکېچنو له امله د دې هیواد اقتصاد ته ستر زیان اوښتی او همداراز د چین د ولسمشر په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو ولسمشرانو د هیواد ته خپل سفرونه هم ځنډولي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوونکي ادارې الف اعلان ویلي دي چې په بلوچستان صوبه کې شاوخوا شپږ شپېته فیصد ماشومان سکولونو ته نه ځي. خو د دې صوبې حکومتي چارواکي بیا وایي چې د ماشومانو د تعلیم شرحه د تیرو کلونو په پرتله ښه شوې ده او دا چې دوی هڅې کوي په راتلونکي کې یې نور هم ښه کړي. په دې اړه د انیسې اجمل رپورټ اورو.
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان ویلي دي چې په بلوچستان صوبه کې خوښ شپږ شپېته فیصد ماشومان سکولونو ته نسی. د الف اعلان ادارې یو ویان سجاد چنګیزی ویل چې په بلوچستان کې په یو شمېر سیمو کې د بد امنۍ، غربت او په خلکو کې د پوهې د کمی له وجې زیاتره ماشومان د سکولونو نه محروم دي.
په بلوچستان کې له پنځو وخله تر شپږسو کلونو پورې خوښ شپږ شپېته فیصد ماشومان سکولونو ته نه ځي. په 2.5 میلیونه ماشومانو کې 1.8 فیصد ماشومان له هر قسمه تعلیم څخه بې برخې دي. بلوچستان هغه صوبه ده چې د پاکستان د نورو صوبو په نسبت پکې د بشري پرمختیا لپاره ډیر کم کارونه شوي دي او د ماشومانو سکولونو ته د نه تللو بله وجه موجوده انتها پسندي او بدامني ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر عثمان کاکړ وایي چې بلوچستان صوبي سره دومره وسایل نشته، خو بیا هم د دوی حکومت تر ډیره د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي.
دا تقریبا یو لس لکه تر دو لس لکه دی مسکول نه بهر دي. دا تقریبا دو لس بیا لس لکه بچیانو بچی چې دي دا مسکول نه دباندې دي. موږ په اول کال باندې تقریبا څلرویشت فیصده بجټ واخلي او شش کال چې دی دا پنځه ویشت فیصده د تعلیم بجټ دی. په دې ملک کې تر ټولو سبو زیات تعلیمي بجټ چې دی دا زموږ حکومت د پښتنو بلوچ
د بلوچستان د تعلیم د سانګې یو چارواکي سلیم اختر بیا وایي چې د بلوچستان په خلکو کې د تعلیم کمی او د غربت له وجې ډېر خلک خپل ماشومان سکولونو ته نه لیږي.
حکومت خو کوشش کوي چې دا نوې سکولونه خلاص شي، هر کلي ته سکول ورکو چې تکا وخت پورې موږ هر چایل ته دا ایجوکیشن را ایکسس نه ورکو نو دا مسله نه حل کیږي. بهرحال پلاننګ ستا هر ځای نور ډونرز هم ستا هغه هم زموږ مدد کوي نو ان شاء الله سوکا سوکا به دا مسله به حل شي که خدای کوله.
سلیم اختر ادا کوي چې په بلوچستان کې د ماشومانو د تعلیم شرح په ښه کېدو ده او حکومت هڅه کوي چې په راتلونکي کې د تعلیمي شرح نور ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د انیسی اجمل رپورٹ موریدو او د قبایلی سیمې کورم ایجنسی مشران شکایت کوي چې د سیمې په سکولونو کې استادان ډیوټي سمونه کوي او زیاتر وخت غیر حاضر وي. دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې د غستون زورت حل کړي کنه نو په احتجاج بلاس پوری کړي. د سیمې لپاره تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي چې د یو شمېر سکولونو دورې کړې دي او غیر حاضر استادانو ته سزاګانې ورکړې دي. له اسلام آباد سراج ظهیر پر رپورٹ راکوي.
د کورم ایجنسی د مشرانو وینا ده چې په کال 2009 کې د خراب حالاتو لوجې په ټولو کورم کې کوم شپږ سکولونه بند کړل شوي وو هغه سمو د وړاندې خلاص کړی شو، خو تر دې دمه پکې استادان ازيري نه ورکوي او په کور تنخواګانې اخلي چې لکه بلې د دوی د ماشومانو مستقبل د خطر سره مخ شوی دی. دې لړکې د منځنۍ کورمې د ارزوی علاقې یو مشر ملک نقیب الله اووی چې دوی مشرانو سلا کړې ده کچرې حکومت دې نږدې او کې د دوی په غوښتنو عمل ونه کړو نو دوی په احتجاج لاس پورې
کوم. پرائمری اسکول دے اوا کہ استادان ڈپٹی نہ کہ ٹول ور کی ملٹی تعلیم مشول مو مسئلے حل نہ چھن مو پاوران پر احتجاج باند لاس پر کو ای مو وقتن نہ پر کہ مو ٹول تا دا و نو کڑی دے ٹول دے دا یو پرائیویٹ اسکول دے دے لری لری سٹو
دارنگ یو بل مشر ملک فضل خالق پدی اڑا مشال ریڈیو تا اوے
تو استاد نہ پسکور کہ نو بشر متنگ اسکول تا دسی تو اسکول تا رسی دا حدود دا پار آسان دی دا شے دو دا پار گرند دے تو استادان تا دا استادان بن پریشر وشی زغد ڈپٹی سام کہ
کلی چھ مشال ریڈیو د دې خلکو دا غوښتنه د ایجنسی تعلیمی افسر مجید ګل په وړاندې کې خو نو د نوموړي وینا و چې د کورم ایجنسی د ګوګنی سیمې په شمول د نور یو شمیر سیمو دوره کړې ده او چې کمزه کې هم استادان غیر حاضر وو دا غوي پر ضد قانوني کاروایی کړې ده.
خپل پرسنل ریډي کوکو سکول خو فنکشنل مو خپل فزیکل ویریفیکیشن او کو دي کې کوم ایکسل کا سانټ یو ته مو پنیشمنت ور کو تر ټرمینیشن او شو څو لکه تنخواهونو ریډکشن ایکسټن پیریډ نو شو دی پیریډ کې
د ذکر د چې د رستیو کې د خیبر پښتونخوا گورنر د ټولی فاټه الا چارواکو ته حکم ورکړی وو چې کوم استادان په اسکولونو کې موجود نه وي نو د هغوی پر ضد قانوني کاروایی کوي او هغوی د نوکرو څخه لری کړی شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی حقوقي صلاحکار عبدالعلي محمدي مشال ریډیو ته ویلي چې افغان حکومت باید د هغه 400 کسانو مقدمه چې دغه هواد په جیلونو کې بندي بیا اوسېډي چې ورته د مرګ سزا وي اورول شوې دي. په پاکستان کې هم تر 3000 زیات بندیان د مرګ په سزا محکوم دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د پانسۍ یا اعدام د سزا ختمولو لپاره مبارزه کوي. دا چې د مرګ له سزا سره مخامخ دغه بندیانو ستونزې او ذهني کیفیت څنګه وي په اړه عبدالحی کاکړ د پښتو لیو شاعر شیرین یار یوسفزي سره مرکه کړې ده. نوموړی د منشیاتو د قاچاق په تور نیول شوی او شاوخوا 12 کال د پاکستان په زندان کې تیر کړی. په دې کې اته کاله په داسې حالت کې تیر کړی چې ورته د مرګ سزا ورول شوی و. شیرینیار په تیر 2012 کال کې های کورټ بے ګناه وګرځو او خوشی شو. لنوموړی څخه د مرکې په پیل کې پوښتل شوی چې د مرګ په سزا د محکوم یو قیدی په حیث یې احساسات څو.
جوان د غورزیدو د پاسیدو نوم دی. دا جیلونه دا ټکرې دا غمونه او دا تکلیفونه دا ټول د ژوند حصہ ده. چې زه به کله ډېر د درد یا د خفګان په کیفیت کې مبتلا کېدم نو ما به ځان ته دا تفصیل ورکړو چې زه به دغه مصیبت سره جنګ کوم او د دې نه به ځان خلاصوم.
شیرینیار صاحب، د هغو خلکو چې چاته د مرګ سزا اورول شوي د هغو هلته په جیل کې په زندان کې څه مشکلات څه ستونزې وي؟
زمونږ تقریبا پنځه ویشت کمرې وي او هغې کې یو کمره کې یو کس یا درې کسان، نو داسې تقریبا څلوېښت کسان پنځه څلوېښت کسان د هر وخت به مونږ په هغه یو ګاډ کې د سزا موت ګاډ ورته وي نو په هغې کې به مونږ هر وخت وو.
ستاسو ملاقات تونه به کېدل د خپل چاته د مرګ سزا ورکول کېدی؟
سهار او بجې ورونه کولاو شي، مخکې هو به یو ساعت لپاره کولاول بیا به بندول بیا به مازیګر یو ساعت لپاره. اوس د پښتونخوا اسمبلی یو بل پاس کړی دی 2010 کې، یو ترمیمي بل دی، نو په هغې کې دا وشول چې سهار یې کولاو کې او ماښام بیا بندي.
تاسو چې به کله سره ملاوېدل ستاسو موضوع به څه وه؟
لکه زما خپل ځانې دا مهم و چې خلکو ته زه د ژوند پیغام ورکړم. لومړی مو دا وکړل، هلته مو رنګونه وکړل، صفایانې مو وکړې، هغوی ته مو چې دا قبر نه دا تاسو لا جوندی یې لا د مرګ هیڅ پته نه لګي، کیاریانې ګولونه مو کرل، بارونه به مو کتل، کتابونه به مې لیکل، ما خپل ځانې شي.
او داسې څوک کله تاسو سره په دې قیدیانو په دې زندانانو کې چې هغه د حوصله بایللې وي؟
ډېر ملګري وو، ځینې خو پکې نه دماغ خراب شوي دي، ځینې پکې نه بیماران شوي دي، څه پکې نه وفات شول، لکه مړوم شول پکې نه، څه د ډېر خفګان نه هغې ته بیماری وشوي، چا ته هارټ اټیک وشو.
هلته داسې تاسو یو داسې واقع لیدلی وي چې هغه ډېرې دردونکي؟
پاکستان کې چې دا کومه د پانسۍ ورکولو دا کومه طریقه را، نو دا ډېره زیاته پخوانۍ او ډېره زیاته دردونکې را. هغه کوی دی او هغې ته هغه پړی چې یو هغه سړی ځوندی اکثر هغه پړی وشلېږي، یا هغې کې هغه چرخه ده یا هر فکر یا کوي هغې کې څه مسله پیدا شي، هغه کېدي کته وغورځېږي ژوند دی، هغه بیا راواخلي او بیا ورته هغه پای اچي، نو دا زما په خیال د ټولو نه زیاته دردونکې مرحله.
داسې څوک چې هغه تر دې مرحلې تیر شوي وو تاسو سره؟
نوم خو ماته نه راځي، دا ریپور یو کس وو، هغه باندې رسۍ وشلې ده، بیا راوخېږو، بیا هم څه چل شو، نو په درېیم ځل باندې هغه ته پانسي ورک.
شیرینیار صاحب، د افغانستان کې شاوخوا څلور سوه داسې زندانیان دي چې هغه د مرګ د سزا منتظر دي، او داسې پاکستان کې هم ډېر زیات دي. نو ستاسو په خیال باندې حکومتونه یعنی دې ته په کوم نظر وګوري، په څه طریقه دې سره دغه چلن وي؟
ما خو خپل مطالبه دا رجی دلته کې د قانون او اختیاراتو ناجایز استعمال عام دی، او دا هیڅ پته نه لګي چې کوم کس دی په کوم تور باندې رانیولې دی چې حقیقت کې هغه جرم کړی هم دی او که نه، دا بل څوک دی. دوی مدار جی چې د شهادت عمل چې دلته کې ډېر زیات ناقص سره ټول د داروغو شهادت لري. درې مدار جی کوم قیدی چې دی په کوم جرم باندې نیولې وي، او دا هغه د مرګ نه وروسته د هغه وارثانو ته سټیټ حقوق نه ورکوي، نو دا ټول وجوهات چې موږ راجمع کوو د دې تناظر کې زه دا خبره کوم، دا مطالبه کوم چې د پانسۍ یا د وژنې دا سزا چې ده نو دا دې ختمه کړی شي، د دې په ځای دې بل
د خیبر پختونخوا د سوابه لیو پیجندل شوی شاعر شیرینیار یوسفزی سره چې وخت ورته د پاکستان عدالت لخوا د مرګ سزا ورول شوی و، مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د افغانستان د کونړ ولایت په دریو ولسوالیو کې د ګلای اورخت خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. ځانمن شوي خلک له افغان دولت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د کونړ والی وایي دوی په سم لاسي توګه په لاس کې څنل لري، خدا چې مرکزی حکومت ته د خلکو ستونزې رسولي او چې هر کله وسره چا کومک وکړ نو زیانمن شو کورنیو ته به ورسوي. په دې اړه نور د روح الله انوري نه اورو.
د کونړ غازی آباد ناړی او وټاپور ولسوالیو کې د ګلای زیات اورخت دهقانان ته مالی زیانونه اړولي، خو دهقانان شکایت کوي چې تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې.
حاجی مرزا ګل خبره کوم، دا وطن ټوله ګلې او توفان والې ده، نه شوله پاتې ده، نه جوار پاتې دي، نه په بوټو پورې پاڼه پاتې ده، نه سرکونه پاتې دي، ټول هر څه له منځه تللي.
دلته پر مور استاد کوي یوه ګلې او باران راغی، خلکو دا د جوارو د شولو پرسونه دي سیده منځه وړي دي، او دا کباري چې کوم سیلاب راغلی دی دا سرکونه فرج سرکونه د عام سرک دی ټول بند کړي دي. خو
دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې باید زیانمنو شوو کسانو سره مرسته وشي.
ډېره ضرور خبره ده که دا ولسوالي ډکه ده، غوړ قوم راغلی دلته ناست یم، ما خان صاحب هم خبر کړی دی، اګر اتم خبر کړی دی.
کونړ والی شجاع الملک جلال آزاد رادیو ته ویل په رښتیا هم چې په ناړۍ غازی آباد او وټپور ولسوالیو کې شوي ګلې خلکو ته مالی زیانونه اړولي او دوی راپور مرکزی حکومت ته لیږلی او چې له هرې لوري ورسره کومک وشو دوی به یې زیانمنو شوو ته ورسوي.
غازی آباد او ناړۍ کې خو ډېره شدیده ګلې شوې. زه چې پرون لاړم په څوکۍ کې د ولسوالۍ لاندې دلته دومره ګلې شوې چې زراعت ته موږ هدایت کړی دی سر زراعت ته چې دغه گزارش جوړ کړي او مرکز نه څه کومکونه وغواړي. دلته ولایت کې څه نشته غیر دې نشته مرکز نه کوم کومک وشو موږ دغه ولسوالۍ ته ورسو.
کونړ د هیواد په شمال ختیځ کې پروت غرنی ولایت دی چې ډېری وختونه پکې د زیاتو بارانونو له امله سیلابونه راوځي او همداراز د سختې ګلۍ ورېدو په وجه خلکو ته زیانونه اوړي. ډېرو لږو زیانمنو شوو سره کله ناکله مرستې کېږي خو یادو کومکونو د خلکو ستونزې نه دي هوارې کړي.
اوریدونکو د روح الله انوري رپورټ مو اوریدو او لس نیمې بجې شوې د مجید بابر نه به لنډ خبرونه واورو.
په کراچۍ ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي. پولیس چارواکي وایي دوه کسان تیره شپه په بلدیه ټاون او لانډي په سیمو کې او څلور نور کسان نن سهار د دغه ښار په کورنګي لیاري او مومن په سیمو کې پنخ شوي دي. د زلهنګو د پولیس چارواکي وایي چې تیره شپه په دوه سیمو کې خپل هدف ته تر رسیدو مخکې امنیتي ځواکونه دوه بریدونه وکړل دي. امنیتي چارواکو تر دا مهال د دغو بریدونو د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټري سید خان په مشرۍ کې د صوبې نه د پولیو ناروغۍ د خاتمې په اړه یوه غونډه وشوه. غونډه کې د خیبر پختونخوا چې ټولو د لوی ډیپټي کمشنرانو د صحت د محکمې چارواکو او د صحت د نړیوالې ادارې استازو ګډون وکړو. د کونړ د درې ولسوالو خلکو له حکومت غوښتي دي چې د ګلۍ د ورېدو له کبله د ستونزو په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. په تېرو دوه ورځو کې د کونړ په وټپور، ناړي او غازی آباد ولسوالو کې سختې ګلۍ ورېدلې ده او د دې سیمو کروندګرو ته یې ډېر زیان اړولی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زیوایی په راتلونکو 5 کلونو کې په افغانستان کې د پوهنې د کچې اوچتولو جدي پاملرنه وشي. عراقي چارواکي وایي په هغو 15 کسانو کې چې پرون په یو ځان وژونکي برید کې وژل شو یو د دې هېواد د پارلمان شیعه غړی و. دا برید د بغداد په خزمي سیمه کې چې ډېری وګړي شیعه دي پر یوه پوسته وشو. د امریکا وزیر خارجه جان کیری او د روس وزیر خارجه سرګی لاورو خویلی چې دوی باور دي چې د راتلونکي میاشتې سره د اجتماعي نیټې پورې به ایران سره دغه هېواد په لاندې نیټې پروګرام حتمي له اوسنامه ته ورسید. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د لوړې پایې د خبرو اترو په موخه په ماسکو کې د چین وزیر ادم لی کیکیانګ سره ملاقات کړی دی.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې له خپلې خبریالي رابې اکرم خان اورو.
جمهوریت باندې خپل ادارې کې د پولیو مخنیوي لپاره حکومت له اړخه د کمپاینونو سلسله جاری ده، خو په دې ورسو کې د پولیو نوي کیسونه مخې ته راتلو او په لاهور کې د پولیو د جراثیم د موجودګۍ د تصدیق نه پس اوس د پولیو خلاف چلوونکي کمپاینونه په ساينسي بنیادونو د چلولو ضرورت محسوسېږي. ادارې لیکي سخت کال 208 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي، کم چې د تشویش خبره ده. ادارې په وینا پاکستان نه سفر کوونکو باندې د پولیو کترې د سکلو پابندي مخکې نه لګېدلې ده او په نړیوال درجه باندې کې پاکستان او نایجیریا د ټولو زیات متاثر ملکونو کې شمیرل کیږي. ادارې زیاتوي فاټا، خیبر پختونخوا او کراچۍ نه پس لاهور هم پولیو وایرس زون کې راتلل یقینا د تشویش خبره ده. پکار ده چې د پولیو وایرس مخنیوي لپاره حکومت په جنگي بنیادونو کار وکړي او که د دې مخنیوي لپاره څه اقدامات اوچت نه کړی شول نو ملکی او بین الاقوامي سطح باندې غټې مسلې مخې ته راتلی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې وزیر اعظم نواز شریف د خلیلي کې چې د پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې داغه ترجیح تجارت دی او تجارت کول لپاره د امریکای منډیانو ته رسیدل ضروری ده. ادارې لیکي تجارتي هلو ځلو لپاره حکومت اقدامات اوچت کړي دي، خو دا اقدامات مؤثر جوړول لپاره به حکومت لا ډیر کار کول وي. ادارې مخکې لیکي اوس چې حکومت امن پسې کول او د معیشت استحکام خپل ترجیح ګرځولې ده نو اول به ورله ماضي کې شوي د غلطیانو نه زده کړې کول وي او هغې نه پس په مستقل بنیادونو منصوبه بندي او یو داسې منصوبه بندي چې محور یې یو عام وګړی وي. ادارې وایي خیبر پختونخوا چې د ټولو زیاته متاثره صوبہ دا نو دل د سرمایہ کارانو لبا خصوصی مراعات ورکول وی سرمایہ کارانو او تاجرانو لبا موقع هم ورکول وی نو نه صرف دینه با د دې سه خلکو ته ریلیف میلاو شي بلکې په مجموعی توګه ملکی معیشت باندې به هم مثبت اثرات پروزی مشرق رسپان خپل ادارې کلی کې د تیر میاشتې د بجلی په بیلونو په مت کې د اولس نه اتیا ارب روپے اخصو په اړه چرته په سیاسي او اولسی سطح د احتجاج سلسله روانه ده نو هلته دا مطالبه هم ده چې دا اضافي رقم دې واپس کړی شي ادارې کې د بجلی تقسیم کوونکي کمپنیانو یو ځل بیا د بجلی د نظم ادارې نه پرانا درخواست کړی دی چې د بجلی کم نه کم استعمالوونکي خلکو لپاره د هم د بجلی په قیمت کې د اضافي اجازت ورکړی شي ادارې وایي حکومت بجلی په پیداوار کې د اضافي دعوی خو ضرور کوي خو بل اړخ ته د اوبو نه چې ارزانه بجلی پیدا کیږي د هغې د منصوبو خلاف یې اقدامات هم روان کړي دي ادارې زیاتوي عجیبه خبره دا ده چې په ټوله دنیا کې د اوبو نه ارزانه بجلی پیدا کیږي او زموږ حکومت د دې خلاف اقدامات اوچتوي او د دې په مقابله کې د کولې او د نور یعنی د سولر انرژي غونډې په ګرانو منصوبو یې کار روان کړی دی نو په داسې صورت کې څنګه ممکنه ده چې په ملک کې به ارزانه بجلی پیدا شي
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو امریکایي ټایم مجلې د ماشومانو د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالی یوسفزای ته د سولې نوبل جایزه ورکول کېدو په اړه د امریکا د یو پخوانی ولسمشر د مور لیکنه خبره کړې ده او هم امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ په اړه د امریکایي او افغان چارواکو څرګندونې راغستې دي د دواړو لیکنو مهمې برخې له ما هارون باچا اوري د ټایم مجلې پر پاڼه د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش د مور باربرا بوش یو لیکنه خبره شوې چې پکې راغلی دا په ثبوت رسیدلې خبره ده چې هغه ټولنې چې جنکۍ او هم یالکان تعلیم یافته وي او د جنکو تعلیم ته پکې ارزښت ورکول کیږي وګړي به له صحي پلو روغ او د ژوند په چارو کې کامیاب وي نوموړي ویلي خو لا هم ډېر کار پاتې دی چې موږ وکولی شو د نړۍ پر خلکو د تعلیم او پوهې ارزښت ومنو باربرا بوش وایي ملالی یوسفزای ته د سولې نوبل جایزې ورکول کېدو خبرې ماته یو هیله راکړې ده دا زیاتوي زه باور یم چې د ملاله په څیر ګڼ شمېر نورې جنکۍ او همداراز هلکان لګیا دي د خپلو ځانونو کورنیو او ټولنو د ژوند هوسا کولو لپاره هغه څه چې په وس کې دي کوي باربرا بوش په خپله لیکنه کې وړاندې وایي د ملالې همت او مړانې ته په کتو سره موږ ویلی شو چې حتی یو ځوان جنایت د یوې استادې رول لوبولی شي او زه هیله من یم چې د ملالې د پوهې او سولې پیغام به په ټوله نړۍ کې خپور او د خلکو په زندګیو کې د یو مثبت بدلون راتلو سبب شي بلخوا د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله هڅه کوي په افغانستان کې خپل ملاتړي پیدا کړي د چارواکو تیره میاشت په پلازمینه کابل او د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د یادې ډلې لخوا د تبلیغاتي پاڼو د ویشلو خبره یاده کړې ده په غزنی ولایت کې یو افغان امنیتي چارواکي چې تیره اونۍ د وسلوالو پر ضد جګړه وکړه ورځپاڼې ته ویلي چې په محمد خیل نومي کلي کې ولیدل چې پر یوه کور د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بیرغ رپېدو ورځپاڼې بیا د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر جیمز کیننګ هم د روانې میاشتې خبر راغستې چې ویلي ول په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې د القاعده او د هغې ډلې ملاتړي وسلوال شتون لري خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت په اړه بیا خبرې یوازې افواګانې دي په لیکنه کې د افغان پوځ د یو مشر چارواکي جنرال مراد علي مراد په حواله ویل شوي چې د اسلامي دولت وسلوال لا تر اوسه افغانستان ته نه دي ورغلي خو دغه ډله هڅې کوي چې په افغانستان کې له موجودو ترهګرو ډلو سره اړیکې ټینګې کړي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی امریکایي او روسی چارواکي وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تایوان شوی مودې دننه موافقه امکان لري خو د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر وایي چې توافق ته رسیدو لپاره تایوان شوی نیټه یو مقدس نیټه نه ده چې نشي تغیر دی د سیډونکو په وینا روسیا په دې خبرو سره غواړي د موافقې لپاره د ټاکل شوی نیټې تمدید ته لار پرانیزي په دې اړه نور جزئیات له ملالای بشیر څخه اورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پروند وویل چې د دوی په فکر د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه د ټاکل شوی د نومبر تر 24مې نیټې پورې یوې ورستۍ موافقې ته د رسیدو امکان شته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره په پاریس کې لیدو وروسته وویل موافقې ته رسیدل له امکان لري خبره نه ده خو ډېر ستونزې شته چې باید حل شي زه په دې باور نه یم چې یوې موافقې ترسیدل ناممکنه خبره ده. موږ ډیر ستونزې لرو چې باید حل سي. زه غواړم په دې اړه وړاندوینه ونه کړم. موږ د جدي خبرو دوام ته ضرورت لرو چې موږ به یې وکړو او ګورو به چې کار مو تر کومه بریده پرمخ ځي. زما په فکر اوس مهال چې مذاکرات کوم ډول پرمخ ځي د روان وضعیت څرګندونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې په ټاکل سوې موده کې دننه موافقې ته رسیدل امکان لري، خو د نومبر د 24مې ټاکل سوې نیټه یوه مقدسه نیټه نه ده چې تغییر نسي خوړی، او که تر هغه وخته موافقه ونسي دا کوم لوی ناورین نه دی، نو مهلت به تمدید سي. د امریکا، روسیې، چین، برتانیا، فرانسې او المان چارواکي په راتلونکي ورځو کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره ګوري. دوی هیله مند دي چې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه به یوې موافقې ته سره ورسیږي. کری چې ټاکل سوی د ویانا په مرکز اتریش کې بنن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري، ویلي دی چې تر اوسه لا ستونزې شته چې باید حل سي. د ټینګار وکړ چې اوس مهال هغه تبصرې او اوازې چې وایي دا ستونزې به د موافقې د لاسلیک لپاره تر تعین سوې مودې پورې حل سي تر وخت مخکې خبرې دي. د هغه موافقې پر بنسټ چې په تابستان کې د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ سوې وه، ایران باید خپل اټومي پروګرامونه محدود کړي وای، او د دې کار په ځواب کې باید د نړۍ د سترو هیوادونو لخوا پر ایران لګول سوي بندیزونه بیرته ایسته سوي وای. د نړۍ د سترو هیوادونو لخوا پر ایران لګول سوي بندیزونو د دې هیواد اقتصاد ته سخته ضربه ورکړې ده. لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې ایران د خپل اټومي پروګرام تر چتر لاندې د اټومي وسلو جوړولو هڅې کوي، خو ایران وایي چې دا پروګرام یې ملکی اهداف لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل خاطر افغانان
څو به شک چوي نه ډیره سخت راوړی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي د پاکستان ملالی یوسفزای او د هند کیلاش ستیارتی ته د 2014 کال د سولې نړیواله جایزه ورکول کېدل ټولې نړۍ ته د ماشومانو د حقوقو د خوندي کولو په اړه یو پیغام ورکوي. تفصیل عبدالحی کاکړه ورو.
هیومن رائټس واچ په خپل مقاله کې لیکي چې د امن نړیواله جایزه کیلاش ستیارتی او ملالی یوسفزای تور کول پر دې خبره ټینګار دی چې په نړۍ او داشان هند او پاکستان کې دي د ماشومانو حقوقونه خوندي سي. کیلاش ستیارتی د هند اوسیدونکو دي چې له 1944 د بچپن بچاو اندولن یعنی د ماشومانو د خوندي کولو غورزنګ په نوم تنظیم چلوي. د دې د تنظیم هدف ماشومان انجونه او هلکان له جبري مشکته خلاصول دي، او داشان ملالی یوسفزای بیا د ماشومانو د تعلیم د حق لپاره مبارزه کوي. هیومن رائټس واچ د مزدورانو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن حواله ورکوي چې وایي دا وخت په نړۍ کې له 1.8 میلیون ماشومانو څخه د مزدورانو په توګه کار اخیستل کیږي، چې په کې تر نیمایي زیات یعنی 15 میلیون ماشومان په خطرناک ځایونو کې کار کوي. دارنګه سازمان وایي په نړۍ کې 15 میلیون ماشومان په لږو پیسو په کورونو کې کار کوي، او دوی په ډیره اسانۍ سره د جبري مشقت، جنسي تیری، جسماني ځورونی او د سمګل یا قاچاق کېدو له خطر سره مخامخې دلایتي. د ټولو خبرو ته په پام سره هیومن رائټس واچ وایي چې کیلاش ستیارتی او ملالی یوسفزای ته د سولې نړیواله جایزه ورکول دا پیغام ورکوي چې باید د ماشومانو د حقوقو تحفظ وسی. سازمان زیاتوي چې د سولې نړیواله جایزه ورکول باید داسې وګڼل سي چې باید ماشومان چې هر ځای وي سکولونو ته د تلو او په غلامي کې د کار نه کولو یو جبري حق ولري، او اوس وخت را رسیدلی دی چې دغه خبرو ته یو عملی شکل ورکول سي.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو، ځکه
چې دوی وایي چې دا پښتو دا
ولسی
ده خلکو نه کار اخلو، او لکه مطلب دا خلک دا نورې زنانه دې اړو مخ کې لاړې نه شي کنه کوری کنه
والا داری شي پکې بندن واخله چانل کې کې کنه ای 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 پڅو اوختنی
د هر شورو پورس پو کم یولس بجی او د هر زیارت پورس پو کم دو بجی. لما فرخنده اسد سرا.
اوریدونکو رائټرز خبری جانس د روان کال لپاره د ټایم مجلې لخوا خپور شوی د نړۍ د مهمو شخصیتونو فهرست په اړه یو لیکنه کړې ده. په دې نوملړ کې د پاکستان د ملال یوسفزای او د افغانستان د سایکل چلونې لوبې د کامی ټیم د غړې سلما کاکړ نومونه شامل دي. د دې لیکنې تفصیل د ملیحه امیرزاده نه اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزئی د امریکا د صدر دولونه او یو سندرغاړي د ټایم مجلې د باسر ځوانانو په سالانه فهرست کې راغلي دي. دا خبره مجلې د ګل پوره سرګند کړه. د بارک اوباما یو شپاړس کلنه لور میلیا او بلا دیارلس کلنه ساشا ده. په فهرست کې یو د نیوزیلند ولس کلنه سندرغاړي لورډ ده او بل د پاکستان ولس کلنه جینې ملاله ده چې په دې وروستیو کې د نوبل امن جایزه ګټلې ده. ټایم مجله وایي د 25 ځوانانو فهرست په بنیاد جوړ کړی دی چې پر سوشل میډیا خلک څومره خوښوي، د تجارت په لوه څومره کامیابی لري او کلتوري اهمیت یې څومره دی. په دې کې تر ټولو کم عمره ساشا اوباما او بله 43 کلنه مونی ډیویس ته چې د لکانو د بیسبال ټیم مشري کولو سره یا د ډله د لوبې نړیوالې سیالۍ لټل لیگ ورلد سیریز ته ورسوله. رویټرز په فهرست کې د یوې 43 کلنې ټاوی ګیونسن ذکر کوي چې د فیشن په نړۍ کې یو لیکواله او د روکی په نوم د یوې آنلاین مشهورې مجلې مشره ده. مجلې د هانګ کانګ د جمهوریت په لوه مبارز جوشوا وانګ نوم هم په فهرست کې راخستی دی. اجانسیا تبی په فهرست کې زیاتره ځوانان لوبغاړي، اداکاران او یا سندرغاړي دي. په اداکارانو کې 14 کلنه کیرنن شپکا، 18 کلن ریکو روډریګز او 19 کلنه کلووی ګریس موریتس شامل دي. په سندرغاړو کې د بیکی جی او آسټن مهون نمونه راغلي دي او په لوبغاړو کې د نیوزیلند د ګولف لوبغاړي لیډیا کو او د افغانستان د سایکل چلولو د لوبې ټیم لوبغاړي سلما کاکړ نمونه راخستل شوی دي.
دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
او اوس اوریدونکو تاندې هلی خبرونه درته اورو چې داونه پکې تاسو د سوات ملالی یوسف زایتا د سولې نوبل انعام ورکول کېدو په اړه د سیمې د انجونو سرګندونی اوریدا خبرونه زما همکارا فرخنده اسد ستاسو لپاره جوړوي.
پتاندې هلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې ملالی یوسفزئی ته د نوبل امن جایزې په ورکولو خبرې کوو. دا چې پښتنې نجونې او ښځې د هغې دې کامیابۍ ته څنګه
چې دا یو پښتنه ماشومه ده، یو پښتنه ماشومه دومره ډیر کار کړی دی او روان دی خپل مشن جاری ساتي بغیر د سیرې تره نه.
سهار بیا خلکو په اسمبلیان کې واړه خبر کړی دی او ظاهره خبر ده بچی ډیر خوشاله.
د سوات ملاله یوسفزئی د اکتوبر په 10 نیټه د نوبل امن جایزې ګټونکې وګرځیده. هغې او د هند کیلاش ستیارتی تبا دغه جایزه سږ کال د دسمبر په 10 نیټه ورکول کیږي. دا چې د ملاله یوسفزئی دغه جایزې ته پښتنې نجونې او ښځې سنګوري د ملکن سره تعلق لرونکې انځورګره او شاعره برېښنا شهزاد وایي د ملاله په دغه کامیابۍ دوی ټول ډیر خوشاله دي.
زمونږ په علاقه کې زمونږ د زینا یو ماشومه دومره مخې ته ځي چې هغه ته بیا دومره نوبل انعام هم ملاویږي او د هغې په پورا دنیا کې د هغې نوم مشهور شي او خلک وایي چې دا یو پښتنه ماشومه ده، یو پښتنه ماشومه دومره ډیر کار کړی دی او روان دی خپل مشن جاری ساتي بغیر د سیرې تره نه. نو په هغې باندې خو موږ ټول ډیر زیات خوشحاله یو.
پریخناوای اوس هم په یو شمیر سیمو کې جنکۍ د تعلیم حاصلولو په لار کې ګڼ مشکلات لري، خو د ملالې لوجې په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه پوهه زیاته شوې ده. دا وایي
دا خو لکه د تعلیم په لحاظ سره دلته کې بدلون ډېر زیات راغلی دی. حکم چې غرونو طرف ته کمی علاقې دي نو په هغه کې اوس هم هغه جهالت والا زمانه دا هغه سکولونو خبر نو ملالا او زمون کور مالا چی کم دی نو اغی هم طول چی دی نو اغی دا ملالا سر دی چی اغی چی کم مشن روان کردی دی کم خبر مخی تراوست دی دا نو اغا دیر کیا تا خبر دا ملالا چی کم کار روان کردی دی نو اغا دا طالب مخی لسوگ هم نشورد لی او ملالا پا دم رو بودو کی ایج کو دم رو حمت یہ کردی دی او آوازی پورت کردی دی چی زوم سوات تا خلق دا پار یا پرس کر نور چی هم سم را کسان دی جنکے چی سکول تا نزی یا سوگ پابندی لگے دی اغا زو سپورٹ کو ما آزو غارم چی اغی راش مخیتا نو دا اغی چی کم آواز غد کم آواز را پورت کردی دی نو پکار دی چی منگ پدی کدا اغی سر ملگستیا اکو
د سوات امان کوټ د جنکو د یو سرکاري سکول پرنسپل عفت ناصر وای دوی په دغه ورځ په سکول کې د هغې لپاره یو خاص پروګرام هم وکړو او اوس یې د سکول ټولې ماشومانې ملاله جوړېدل غواړي.
خلق خو ډېر خوشحاله دي، سپیشلی جنکې خو ډېر زیات خوشحاله دي. خوشحاله په دې دي چې هغه دا آیډیالایز کوي کنه، دا هغه لپاره ملاله سیمبل ده چې هغه ایجوکیشن لپاره آواز اچوي. او موږ هم ډېر خوشحاله یو ځکه چې فرسټ پاکستان سیکنڈ نوبل پرائز دے چرا ملاو شو خلق لکہ دا چونکہ وہ تدیر لیٹ ٹائم کی ملاو شو واڑا کو دیر زیاد خبر نو نو سہر بیا خلق کو پہ اسمبلیان کی واڑا خبر کری دیا ظاہر خبر دا بچی دیر خوش آلو چلی زمان کو اسمبلی کے بیا ہو دا پارا دغا ہم کو سور تایی سلام دوا و دیر زیاد لکہ خلق را گیا ان دا غیر دا پارا پروگرام شو او دعا شو دا غیر پارا دا پروگرام چې شو شو چې نیوز والوم غالو زم وړو نه انټرویو واخستو وړو ماشومانو نه او وړو انټرویو ورکو چې مونږ وست سات هر جنې ته پکار دې چې دا تعلیم شاته نشي او د ملاله د انډي اوارد قدر کی موږ هم مخکې تلل شو چې دا اوارد د پاره مونږ هم نامینیټ شو صرف ماشومانو د پاره نه، د هغو د پیرنټس د پاره دا ډېر انسپریشنل خبره ده چې یو بالکل مډل کلاس جنۍ وه او هغې ته دونه شهرت میلاو شو او دونه فیم د هغې په قسمت کې وو او هغه چونکې هغه بولډ وه او هغې د ایجوکیشن لپاره په هغې کې کریج او هغې د هغې دپاره شوق لري په دې وجه.
د افغانستان د هلمند د ولسی جرګې غړي حبیبه سادات وایي دا د ټولو افغانانو نجونو او ښځو لپاره یو د فخر خبره ده چې با پښتنه ماشومان نوبل امن جایزه ګټونکي وګرځول شو.
په دې اکله به زه ووایم ما چې د دوستانو سره خصوصا د ځوانانو سره په دې اکله دا باس د نوبل جایزه ترلاسه کړله واقعا د ښځو لپاره دا د افتخار ځای دی. ټول په دې فخر کې خصوصا پښتنې خوندې چې د پښتنو د عزت موضوع ده، د یوې نجلۍ د پښتانه په دې ډېر افتخار کوي. مخالفین هم بحثونه پر کوي اما هغه څوک چې برداشتولی نشي تعلیم یافته خلک د دې په دې جایزه ډېر افتخار کوي او ډېر خوشحاله دي.
دا چې دغه خبر مخې ته په راتللو به په افغانستان کې د نجونو په تعلیم څه اثر پرېوځي، چیرته چې ماشومان جنکې سکول ته په تللو کې ګڼ مشکلات لري. په ځواب کې حبیبه سادات وایي
بله دا خو مثبت اثر چې د دې دغه هیواد چې ترلاسه کوي ډېر مثبت اثر چې خو متاسفانه انجونې خوشاله دي چې تحصیل وکړي تعلیم وکړي کورنۍ خوشاله دي چې خپل په اولادو تحصیل وکړي. اوس خلک پوسیبی دي پهیدلې دي خو متاسفانه د ځینو مخالفینو په وجه چې مکتبونه اجازه نور کوي چې هلته فعال شي یا مکتبونو دروازه تړي یا وزه نه کوي د مکاتبو د مکتبو په خاطر لانه د وزې په خاطر نو خلک خپل اولادونه چیرې مکتب ته استي په نام خصوصا ولایت چې نام نه دي یا هغه ولسوالۍ چې امنیت نشته پکې کې جنګ اوس هم پکې کې روان دی هلته مکتبونه حتی د لوکانو پر مخ تړلې دي نجونې خو بیخي نشي تلای. ما دا مثبت اثر کوي پر خلکو باندې ښه اثر اچي چې نجونې هم په دې توانېږي چې مخ ته ولاړې شي او د نجونو په موجودیت یا د نجونو په تحصیل باندې ټولنه مخ ته ځي پر ټولنې مثبت اثر اچي ځکه چې انجونې د راتلونکي میندې دي او کله چې یو مور تعلیم یافته وي هغه ټولنه تعلیم یافته کیږي.
مونا نصیر چې په لندن کې ژوند کوي په هیومن رائټس کې زده کړې کوي، هغه یو لیکوال هم ده. وایي دا جایزه د پښتنو لپاره د فخر خبره ده چې نړۍ ته دا ښکاره کوي پښتانه امن او تعلیم خوښوي.
اول خو جی ډیره ډیره مبارکي ملاله یوسفزئی ته، د هغې والد صاحب ته، د سوات خلکو ته، د خیبر پختونخوا خلکو ته، او ټولو پاکستانیانو ته ډیره ډیره مبارکي او ډیره د فخر او ډیره د اعزاز خبره ده موږ لپاره. زه دې اوارډ ته د دوو طریقو سره ګورم. اول خدا دې چې کله دا وویشتلې شوه طالبان، نو د پښتنو باره کې چې کومه نظریه وه یا چې کوم نریټیو وو، هغه دې چیلنج کړو چې پښتانه وایلنٹ دي اکورډنګ ټو یا د طالبانو په نظریه کې، یا چې دی نو هغوی د جینکو د ایجوکیشن خلاف دي. نو ما دپاره دا یو ډېر ضروري یا ډېر امپورټنټ دغو د دې ډېر اسپیکټ یا انګلو چې دا یو مډل کلاس جینې را پاسې دا هغې خپل حق دپاره آواز اوچت کړو، او دې دا نریټیو یا دا نظریه دې چیلنج کړه. یو خدا د غری بل چې کله دا گلوبلی دی ته چې کب یا دنیا کې چې کم دی ته اعزاز ملو شو، او اوس چې دی ته نوبل پیس پرائز ملو شو، نو دی دا نظریه دی په گلوبل یا په لوی دغه باندې سټیج باندې دا دی خلکو ته وی چې بای مونږ جاهلان نیو، مونږ جنکو سبق غواړو، مونږ غواړو چې زمونږ بچي سکولونو ته لاړ شي، او د جنکو د ایجوکیشن چې کوم دا ایشو دی هغه اوس دنیا دې ته بل اینګل نه ګوري. هغه ګوري چې دا طالبان مشته دلته چې چام دا کریئیټ کړی دی، خو دا خلک هم شته، او دا یو نارمل مډل کلاس جینې ده. دا 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 یو نظریه ملته شته چې خلک وایي چې نه دا غلط دي، دا خلک مونږ خپل جنکې چې دی هغه سکولونو ته لیږل غواړو، مونږ غواړو چې زمونږ بچي سبق ووایي. نو ما د پاره ځکه دا دی ته چې کوم ریکگنیشن ملو شو، دی ته چې کوم دا اعزاز ملو شو تمره ینګ ایج کې اور د پښتون قوم نه، نو ما د پاره دا یو ډیره د فخر او ډیر امپورټنټ ایونت دی.
په پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو د شمیرې ترمخه په قبایلي سیمو بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په زرګونو ماشومان سکولونو ته نزي چې پکې زیات شمیره د ماشومانو جنکو ده. دا چې د تعلیم لپاره د ملالې حسبه په پښتنه ټولنه مثبت اثر پرې باسي، په ځواب کې مونا نصیر وایي
بالکل ولینا، مطلب ګورې تاسو پلاله نوم هر ځای کې دی، که نیوز پیپرس کې دی، په ټی وی کې دی، ګلوبلی دی، نیشنل ټلویژن باندې دی، سوشل میډیا باندې دی، نو هر څوک دی دا اینگل نه دا خبره ډسکس کیږي د ګرلز ایجوکیشن. اوس که نیگیټیولی خلک علی او که پازیټیولی علی، شی از دیر اور هغه اوس یو آئیکون دا دی پرٹیکولر اسپیکٹ لپاره. باقی چې کوم تاسو خبر او کده سروے او د ماشومان د سکول نه بهر، نو هغه ملاله یو فند خو استابلیش کړی دی، ان هغه گلوبل ریچ سمره دی، سمره هغه خیبر پختونخوا او دغه ترازی، خو ات لیست دا ډیبیټ خورالو په نیشنل لیول باندې ان گلوبل لیول باندې چې د جنکو ایجوکیشن سمره امپورټنټ دی. بیا زمونږ چې کوم حکومتونه دي د هغې رول بیا ډېر امپورټنټ دی دلته، ځکه چې یو فنډ استابلش دی، خو بټ د هغې ریچ څومره دی د هغې کومنټ هغې باندې فی الحال زه نشم کولی، خو یو ایشو دی هغه هایلایټ شو، او د یو ایشو هایلایټ کول هم اولنی سټیپ دی د هغې فردر هغې چې دی نو هغه ایڈریس کولو یا فردر دا هغې حل روخ کو، یا چې کوم دا ماشومان د سکولونو نه بهر دي هغې دپاره سلوشنز یا سرچ سم چې میتھڈالوجی یا سم چې ګورمنټ اډاپټ کوي چې هغه به بیا سیکنډ سټیپ وي دی.
دا واد دی اونې تاندې هلي خبرونه، ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم، د خدای پامان.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګم شملا وټی چې دوته مې پرې نه خواب
پړونی کا هر څومره وګد دی کا درون دی پردی اورې رخانه مونږ دا
د پښتنو کلچر څه دی
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مین زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي
کلچر څنګه بدلیږي
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دوه بجې